سلام ستړي مشه تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه لا هم دوام لري نړیوال اژانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرایلو او امریکا د ګډ برید د نوملي څپې هدف ایرانی چارواکي وو په پاستور میدان کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي دا ویجاړ شوی کور او څو نور ویجاړ شوی ودانۍ ونځرونه هم خبره شوې دي یو اسرایلی چارواکي ویلي خامنئي ولسم شر مسعود پزشکیان د بریټ په هدفو کې شامل وو خو تر اوسه د چارواکو د وضعیت په اړه معلومات نشته ایران هم سملاسي ځوابي بریټونه پیل کړي دوی پر اسرایل او توغندي وشتلي او قطر بحرین متحده عرب امارات سعودي عربستان او کویت کې د امریکا پر پوځي ډو بریټونه کړي دي طالب چرواکی وایي پر کندهار او کناډا د پاکستان د تیر شپې په هوایي او توغندي زوبریدونکو کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د زوبریدونکو خبرونه خپاره شول طالب چرواکی وایي هلته 19 ملکیان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د زوبریدونکو په غچ کې په میرانشا او سپین وام کې د پاکستاني پاوز تاسیسات وشته دي بل په لوبیا په افغانستان کې طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې په تیرو وو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمد الله فطرت تازه شنبه د هوت نه هم پر خپل ایکسپاند لیکلي چې د مرګ ژوبلا په ننګرهار پکتیکا خوست کنړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې وخت ده نو موري لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره خزي او ماشوم شامل دي نو وړي د غرس ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پاوز په حمله کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او 14 نیمه تخریب شوې دي خو پاکستان په دې نه خو ته ملکی وګړو ته وخت مرګ شو بل رات کړي ویلي دي چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د ایش خراسان څنګه مرکزونه په نخه کړل هغه څه چې د پاکستان د اداله مخې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدون لپاره استعمالوي کله د طالبانو حکومت دغه ډول اداوي په وار وار رد کړی دی او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن سریلانکا او پاکستان د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د لوبه د تو وره پړاو دویم ګروپ کې درسره کیږي سبا بیا زیمبابوې له جنوبي افریقا او هند ویسټ انډیز سره خپل بخت آزمایي خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه لا هم دوام لري چې د دې بریدونو وروستي جزئیات څه دي مرګ ژوبل لري او کنه لري او ایران دغه بریدون ته ځواب ورکړی او کنه وروسته به یې درته جزئیات وړاندې کړو همدارنګه پر افغانستان هم د پاکستان بریدونه تر تیر شپې دوام درلوده هلته چارواکي دا کوي چې ملکی وګړي هدف ګرځېدلي
نو کډوال دغه ځان ایستل شوی جو هم راغلی وو تقریبا 9 نفر زخمیان شوي وو دا ټول ملکی کسان دی البته دلته یو شل بستریز روغتون هم وو هغه هم لګېدلی یو اون پغی باندې لګېدلی تقریبا 2-3 اون لګېدلی دي
پر افغان خاوره د پاکستاني پوځانو بریدونو ته نړیوال غبرګونونه هم د تلرونو مطالبه مشته التیا مخاړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی پر ایران د امریکا او اسرایل ګډ بریدونه دوام لري نړیواله شانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرایل او امریکا د ګډ برید د نمړې څپې هدف ایرانی چارواکي وو هم د شیبر سره په استډیو کې اسد لال الدین دی لودین صاحب ستړي مشه کته سره ته دغه بریدونه وروستي جزئیات راکړي
ډیر مننه ایرانی چارواکي وایي چې بریدونه لا هم دوام لري تازه د سرسری نړیوال کمیټې ویلي چې د ایران په شلو ولایتونو باندې د امریکا او اسرائیل ګډ بریدونه شوي دي چې لومړنی بریدونه په تهران کې وشول او لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه راپور نه وایي چې د لومړنیو بریدونو یا د برید لومړنی سپه هدف ایرانی چارواکي وو د ایران د دو مشرانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د غرض د ایران د ولسمشر مسعود پوزشکیان په اړه اسرائیل چارواکي وایي چې دوی د برید په هدفونو کې شامل وو، خو دا چې دغه کسان چیرته دي د وضعیت په اړه تازه معلومات نشته. دغه راز دا معلومات هم تر اوسه نشته چې په دغو بریدونو کې څومره نور ټیټپوړي چارواکي زیانمن شوي دي، خو په د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای کور او شاوخوا ځینې ودانۍ ویجاړې شوي. البته سهار مهال له برید سره هممهاله وروسته ایراني چارواکو وویل چې دغه دوه لوړپوړي چارواکي مسؤونو او خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د تلفاتو کره جزئیات تر اوسه نسته، خو څه چې تر اوسه خپاره شوي دي د ملکیانو د مرجوب په برخه کې، هغه په هرمزګان ولایت کې پر یو خوندي باندې برید دی. هلته د هرمزګان د والي دفتر او د غراز د یوې ولسوالۍ چارواکي تایید کړي چې د نجونو پر یو خوندي باندې توغندۍ لګېدلی یا هم هوایي برید شوی دی، چې وروستي معلومات ښیي چې په دغه خوندي کې 350 زده کوونکي وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه خوندي ویجاړ شوي عکسونه یا هم له برید وروسته صحنې خپرې شوي دي چې د زده کوونکو خپل خپلوان د خوندي شاوخوا راټول دي او ژاړي او بدې ورځې کوي. دغه بریدونه لا هم دوام لري. د ایران د غبرګون سره په همغه د ورځې سر کې مخامخ شول. ایران په غبرګون کې پر اسرائیل باندې توغندي و توغول. په اسرائیل کې تل ابیب کې چارواکو ویلي چې دوی د هوایي دفاع سیستمونه فعال کړي دي او د ایران توغندیو ته ځواب ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې په اسرائیل کې دغه توغندي لګېدلی او کنه، او دا څومره زیان لري په دې اړه هم معلومات نشته. پر اسرائیل سربیره بیا ایران د دغو بریدونو په غچ کې په منځني ختیځ کې د امریکا پر اډو باندې بریدونه کړي دي. ایران ویلی دی، البته دولتي اژانسونه چې په بحرین، قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان او کویت کې د امریکا اډې وشتلې دي. ځینو بهرنیو هیوادونو، اروپایي ټولنې او دغه راز د منځني ختیځ هیوادونو د دغه وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړې دي. عمان سملاسي د دواړو لورو ترمنځ د اوربند او د دواړو لوبو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. وضعیت لا هم روان دی، څرک نه ښکاري چې جګړه به تر کومه وخته پورې دوام کوي او بالاخره به څه پېښېږي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې د اسرائیلو او ایران د برید په اړه باندې چې دغه دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه کړي دي روسي جزئیات راکړه. اوس په افغانستان ته بیرته راشو. د طالبانو د کورنۍ دفاع وزارت تازه ارقام خبره کړې دي چې لمخې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پوځ په هوایي بریدونو کې په افغانستان کې د دوی په ټکو شپږ شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي، شپږ شپېته کسان ټپیان شوي دي او 250 نور وژل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام را په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکي وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو اوو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسي وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې ښایي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا 2 بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي پناخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خان زمان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بمبارونه یو کول ملکیان پناخه کړو، ملکیان شهیدان کړو، د موږ د مناش د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول. افغانان او سر پاکستان ظلم کی ناروا کی وحشت کی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه روانه ونې د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرجوبو د اړولو ادعا کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هوت نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیر شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه یې لمنځه وړي. دغه وزارت د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ګڼو پاکستاني پوستو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او ګڼو پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی ګڼې پوستې لمنځه وړي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارل شنبه د هوت نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سملاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هوت اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرښې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان د حکومت ویاند ویلي وو چې په وروستیو ورځو کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسي وګړي وژل شوي او 65 نور ټپیان وو. بل پلو بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نښتې دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نیوز واکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظام می کمپ نوخار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خپور شوي بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 12 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامي کمپ نوخار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. دغه وزارت لیکلی چې دغه هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره شول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله ترار د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا بریدونه تایید خو ادعا کړې چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنة الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولې دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قل اردو ویان وحید الله محمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو کې سره له دې چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیساتو ته زیانونه اړولي، د دوی لور ته تلفات شته خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید له امله ول تازه راستانه شوي کډوال زوبل شوي دي.
پاکستان نور طرف ته 15 پاکستان د دې وژل شوي دي، اته سروي زخمیان دي، درې غټي موټرې د دې لمیزه تللې دي، همدغه شان د شپاړس پوستې مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دې خواته خو په عمري کم کې د دې پاکستانیانو یو مرمۍ لګېدلې او 15 کسان زنانه او کمدنه پکې نارینه وو، هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمری کم په نوم له پاکستانه دراستن سو یو افغان کډوال لپاره پندخالی کې یو افغان چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. په دې اړه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زخمیان شوی دی، همدار از یو اتم کس پکې د اغروختون گارد دی هغه هم زخمی شوی دی، ټپیان ټول روختون ته انتقال کړی دی.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې دیار لس کسان زوبل شوی دی. په خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکي وګړي په کور شوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه وزل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په ټکو په وزل شویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې تر برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی، ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې خوا کې پاکستان
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبیري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوای خولای پاړه نور جزئیات نسته. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې تېره شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونه هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یې په ویره کې سبا کړې ده. د کابل اوسیدونکي فتانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار ولایت اوسیدونکی ماستر هم ورته خبره کوي د یادونه ده چې بیلابیلو پاکستانی رسنیو هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ویډیوګانو په خپرولو د سپکو او درنو وسلو او ویجاړ شویو تاسیساتو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د هود د 8 نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل شوي، دوه قرارګاوې او 19 پوستې نیولي. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلي چې دوی د طالبانو د دې پټکه بې دلیله بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل ایکس پاڼه ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له 130 زیات سرتیري وزلي، له 200 ډېرې ټپیان کړي، 20 امنیتي پوستې یې له منځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له غرمې وروسته کندهار کې یوې خبري غونډې کې خبریالانو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د بریدونو کې 13 طالب ځواکونه وزل شوي، 22 ټپیان دي او په خبره یې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملکیانو کره شمېره په ډاګه نه کړه. د دواړو لورو د اداو په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دغه اداوې نه سي تاییدولای. دې نښتو د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نظامي تاوتریخوالي د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، کومې چې د یکشنبې په شپه د هود په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستاني جیټ الوتکو له هوایي بریدونو وروسته یې زور اخیستی دی. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي، خو د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان یې وژلي. طالبان حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې دي. د پاکستان حکومت تل ادعا کړې چې افغانستان کې د طالبان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ کوي، هغه څه چې د دوی په خبره په خپلو بریدونو سره یې د پاکستان امنیت ګډوډ کړای. خو د طالبان حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه اندېښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بېلابېلو چارواکو د زغم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
دهود د اتمې نیټې یا د پنځمې په شپه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بېلابېلو افغان سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هود په اتمه د یوې خبرپاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوحې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړې چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی، د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دې جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هود په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل شویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پایل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو ادعاوې کړي دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تېر یک شنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د 13 غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا کسان یې پکې وژلي دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که چیرته مو د خبرونه نوې اوریدلې کولای شئ، د ازادي راډیو ویب پاڼه چپه ته ازادي راډیو .com ده. هلته ورشي په ژوندۍ خبرونو کې لسره واوري او همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات، همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغه ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم د خپل کارو غزوي. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوی دی، زموږ همکارو سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼه ګوڼي ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بار وړونکی موټر کې جوړ شوی، دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیې ته سرحد پورې تللی وم، دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازی جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډېر وخت ونیو او پرزی آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان دته نشته کوم افغانستان ته انتقال کړو.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې 2 میاشتې تیریږي او 4 نور ځوانان ورسره کار کوي چې 2 پخلی کوي او 2 نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریان اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خاغلی سعادت مې پوښتل چی غواړی دا کار پراخ کړی؟ هغه وویل
وانده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر زو تقریبا سلو د شولایت د افغانستان څخه ورکم په خپل سلو د شولایتونو کې جوړ کمه او شرکت کوم او شرکت می کارم شروع کړی دی تقریبا ډیر شل سلو 1% کار می کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم
نو موړی زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده بلکې ځوانانو لپاره یو نوې الګو هم کیدای شي هغوی چې په خبرۍ له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري سید عبید ساده ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي ځکه په خبرۍ پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلی رښتا ده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
حجره جوړښت پیژنو په تل وست کې د حجره حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوشته و تاریخچه باندې پوسولو هم دارنګ کومې درې عمومي نظریې چې ورکول سوي وي چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپیژندی او ډولونه مو وپیژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایو چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو زموږ او ستاسې درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي تاسو لکه څنګه چې وسونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلر په نامه سره یادېږي دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دې کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده په دې کې مایتوکاندریا ګلجی اجسام رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي یوازې په دې کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي ورپسې راځو یوکاریوت یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي په یوکاریوت کې راځي یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي او د دوی داخل شکل کې موږ وایو ډی این ای چې د هغه په کوروي شکل سره پرته ده. خلاص تاسو ویلی سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشا ده او دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کم یو کاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکي کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سو قیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېیم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او کانال لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز ده او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو انساجوي غشا ته حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډیر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري او د شهمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوړې دي. خپل شهم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړې او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا شیسوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه اکتوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکتوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکتوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکی یا د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایدریت شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکي بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکي بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات دي پکې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګ ورسره اورګانیلونه دي ژوندې اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی چې په ای آر سره هم شدول کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي، دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لري، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، فټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري، د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي، د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی، یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګ د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې در هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ميمبرين اوتر ميمبرين یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ميمبرين په نام سره یادېږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کرستیا په نام سره یادېږي په میټریکس برخه کې همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل په تعامل کې مصرف شي او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یو ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري بخر کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شی شامل دی او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پرې هله چې ټول جوړ او غوښت من به است شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوست نن ورځ راځو د مندل کوم او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو په تېر لوست کې مو یوازې دو نو وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونت مربع ده دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي زموږ استاد درس په ده اتمې صفه څخه تر څوارلسمې صفه پرې دوام وکړي تاسو لمړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنگونه و یا هم د دې خاصیت دانی چې و پوښې چې و یا خوږونجی و او یا هم صاف و یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شوا یو جوړه علیل وای او علیلونه وای چې مثال موږ وای دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي د علیل په نام سره دیږي عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی یا د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی دوی دواړه علیل کېدلی سي همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي دوی دوه جلا صفتونه دي نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی همدارنګه ژیر رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بس څه جوړ کړی دی علیل یې جوړ کړی دی تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عوامل مجموعې څخه عبارت دي، یعنې په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کېدلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دوی جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنې یو یې کېدای سي خالص اوسي او یو هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنې چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاز چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دې لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب مغلوب په تورو باندې د الفبا په تور سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خاص څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر تور یې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي، چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچني بیګانې اوسي، او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده، یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه ده غټه بی سره وشیو. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی، خو موږ ویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سترګي زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانې وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رنګ چې اوسي، چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو، موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د غټ ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو، دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنۍ برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په
هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یوې غټې ټي به دوه دانې چې به یي هغه به یو غټې ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی. یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه په کښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد په کښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو. په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري، او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ، په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده، او تور رنګ چې دی هغه دوې غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دوی سره تزویج شي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به واوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یي ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي، خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یي تور رنګ یې، مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب. او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربی په طریقه سره، چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دی هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دا هایبرید تزویج وایي. دا هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل یې چې کو لاسته. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجي جوړښت او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیړ دا ژیړ رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیړ یوسي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښیو. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي، صاف به واوسي، ګردې به واوسي، ګونجې به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه شي کو تزویج کړو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر وسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو نو موږ ته به څه شي لاسته راکړي؟ یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو، شپاړس فینوټایپ پکښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافې واوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافې واوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې دی هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړس یي، یعنې د شپاړس څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور و پلار څخه خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم واسي، نو کېدای شي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل ایکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي، یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړې ده، چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي